در 1 ساعت دیگر رضوان مراد با شماست.
در زیات مننه از ستار فروخ دوستانو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کې ورچی د افغانستان د سولې علي شوراوي طالبانو پرسته او غیر رسمي خبرو کې د خزو پر وړاندې په خپل دریس کې نرمواله راوسته ده. دغه راز د هم اوري چې افغان سوداګر او سوداګر پانګوال وای چې په هیواد کې د نا امنۍ ول عمل د دوی سر او مال له خطر سره مخامخ ده. د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم ریپورټونه لرو، خو په سر کې محمد قسیم سولعمل د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې پام وکړئ څو سرټکو ته. دفاع وزارت وایي په بدخشان ولایت کې ځینې سیمې له وسلوالو بېرته نیولې دي. په بغلان ولایت کې د ماین په چاودنه کې لږ تر لږه څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د امریکا او جرمني مشرانو پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. د هم پوره خبرونه د دفاع وزارت چارواکي په بدخشان ولایت کې د دوه سیمو د بېرته نیولو خبر ورکوي چې د وسلوالو لخوا د نیول شوي یمګان ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افسلامان ازادي رډو ته ویل چې د سیمو نیول به د یمګان ولسوالۍ په بېرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ورته مرستو چې زموږ ځواکونه په راغرغک او د خستک په خوله کې و مرسته کړي. زموږ ځواکونه دوه ستراتیژیکي لوړې څوکې ونیولې چې د خستک ټول سیمې تر څار لاندې دي. وسلوالو مخالفینو د شنبه پورې په بغلان ولایت کې تیر ورځ ناوخته د ماینې چاودنې لږ تر لږه څلور ملکي وګړي وژل. د بغلان د بورک ولسوالۍ ولسوال عبدالجبار اسلامي ازادي رډو ته وویل ماین د ملکیانو پر یو موټر چې د دوی د موټر تر شا روانو وچاودېد. نوموړي ویلي په بورک کې د افغان د دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه هم شوې ده. د دولت وسلوالو مخالفینو ولسمشر اشرف غنی د جنوبي اسیا د سیمیزو همکاري د سازمان یا سارک له غړو غوښتي چې د تاریخي اثارو د ساتنې په برخه کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریکې کړي. د جمهوریت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د سارک له خپلوي سره چې دغه سازمان د کلتوري پلازمېنې په توګه د بامیان ولایت د معرفي افغانستان ته سفر کړی و. په کتنه کې وویل د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د کانونو د استخراج پر مهال تاریخي اثر موندل کیږي چې د ده په وینا ساتنه او مدیریت یې خورا زیات احتیاط غواړي. د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاري د سازمان د فرهنګي پلازمېنې په توګه ومول سو. ټاکل شوی چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو تجارتي او ترانزیټي موافقې لاسلیک کړي. د اجرایلي عبدالله عبدالله په مشرۍ د پلاوی تیمشام له کابله تاجکستان ته ولاړ. د اجرایلي سیاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي رډو ته وویل چې افغان پلاوی به د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ پراختیا هڅه وکړي.
حکومت افغانستان قضا او توقع کوي چې سفردار او جذب
دی ویل د سفر څخه د افغان حکومت ته افغانستان ته د مقابلې دستو جلب برښنا ترانزیت سوداګري او همدارس د غاز او تیلو د صدور په برخه کې د موافقو لاسلیک دی. د شغل فیصل په وینا اجرایي رئیس به د شنبه ته د سفر پر مهال د تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې پر لارو چارو هم د تاجکستان له ارواکو سره خبر وکړي. عبدالحسن ولسمشر امام علي رحمان په بلنه هغه هیواد ته سفر کړی.
اوس هم پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته. په ترکیه کې د پارلمان انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند ښایي د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي. په داسې حال کې چې نیمایي رایې شمیرل شوي دي، د اردوغان عدالت او پرمختګ ګوند یا اے کی پی په سلو کې د 30.8 رایو په ګټلو سره له ټولو ګوندونو مخکې دی، چې له دې سره به د پارلمان د 5500 څوکیو له ډلې 258 څوکیو ګټي. په داسې حال کې چې په یوازې ځان د حکومت د جوړولو لپاره 204 څوکیو ته اړتیا لري. د عدالت او پرمختګ ګوند چې له 2002 کال راهیسې په یوازې ځان حکومت جوړ کړی دی، دا د ځان لپاره یو ماتې ګڼي، ځکه هیله منو چې د جون د اومې په انتخاباتو کې به د ولسمشر د صلاحیتونو د زیاتولو په مقصد په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د خلکو پراخ ملاتړ تر لاسه کړي. د ترکیه سی این این په تلویزیون د انتخاباتو د کمیسیون په حواله خبر ورکوي چې د پرنو انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له مخې د کوردانو لوی ګوند ایچ ډی پی په سلو کې 14 رایې ترلاسه کړي چې په دې نتیجه کې وای د پارلمان نږدې 80 څوکۍ ترلاسه کړي. د امریکا او جرمني مشرانو پرون په روسیې د لګېدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګلا مرکل موافقه کړې ده چې د منسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته به پر مسکو لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې وي. میرمن مرکل د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی و د ټولنې سره مشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیه په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله د اوس لپاره باید د جی و ډلې څخه چې دې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلې وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځني سره مشریزه کې د اوکراین په اړه ګډ بیان خپور کړي او میرمن مرکل به ویلي چې دا تمه لري چې د جی و مشران به په دې برخه کې د ګډ دریځ بیان ولري. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کمرون بیا د چی و په سر مجریزه کې د ګډون پر مهال خبري اعلان وته ویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې په روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا، امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې له زمي مکول وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه. د اوکراین د ساحلي ګارد یو کوچنی کشتۍ د ختیس ماریوپول سواحلو ته نږدې پر یو مین برابر شوی او چاودنه پکې شوې ده چې له امله یو سرحدي ګارد وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د اوکراین د دولتي سرحدي ګارد اداره وایي چې له چاودنې وروسته د کشتۍ د کپتان پته نه لګیږي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د ساحلي ګارد شپږ افسران له ټپي کېدو سره سم روغتون ته ولېږدول شول چې وروسته به یو تن د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. په دې اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي. ماریوپول د اوکراین د کړکېچن زپلی ختیځ هغه ښار دی چې د روس پلو بلتون پالو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړو ډګر و. او د رومانیا صدر اعظم وایي د څارنوالۍ د هغو تورونو پر وړاندې به له ځان دفاع وکړي چې دی یې د تور پیسو په سپینولو د اسنادو په جال او له مالیې د تیښتې په قضیو کې دخیل بللی دی. ویکتور پونتا پرون وویل دا تورونه سیاسي عوامل لري او دی به د هغو څارنوالانو پر ضد دعوا پورته کړي چې له ده څخه یې اظهارات نه دي اخیستي او تورونه یې پرې لګولي دي. د رومانیا د فساد ضد څارنوالانو تیرونۍ ویل پونتا په 2008 او 2008 کلونو کې د یو مقام له حقوقي شرکت سره د کار قرارداد کړی او د داسې مصارفو غوښتنه کړې وه چې له حقوقي کار سره هیڅ ارتباط نه درلود. د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس تیره اونۍ له پونتا وغوښتل چې استعفا وکړي او خبرداری ورکړ چې ښایي دا هېواد سیاسي بحران کې ښکیل شي. تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د وروستي نرم دریز هرکلی وکړ.
در قطر طالبا یک موضع ملائم‌تر نشان دادن در برابر حقوق زنان. یعنی گفتن
افغان سوداګر او پانګوال وی په هیواد کې د ناامنۍ له امله د دوی ځان او مال له جدي ګواښونو سره مخ شوی دی. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې پرون په کوټه کې یو ځل بیا د هدفي پیښو په لړ کې 15,000 توک مشیغان د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د نور رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې په دې اړه تفصیلي رپورټ اورئ چې ولې د افغانستان په ځینو پوهنتونونو کې محصلان د درس او تعلیم پر ځای سیاسي فعالیتونو ته زیاته توجه لري.
کله کله افراطي حرکتونه د افراطي ګوندونو لخوا چې تر ډېره حده د هېواد ضد عناصرو لخوا د تصفیه کېږي نو داسې حرکتونه هم لیدل کېږي.
د ورکوشو وزانو د لټون 19 پروګرام هم د خپرونې په دوهمه برخه کې دی. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د غیر رسمي خبرو لړۍ روانه ده، د سولې علي شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د وروستي نرم دریس هرکلی کوي. د سولې علي شورا په دوبی او اوسلو کې له یو شمېر سیاستوالو او فعالانو سره د طالبانو د وروستیو خبرو د ستاینې تر څنګ وایي چې دا غونډې د اعتماد جوړونې په برخه کې مثبت رول لوبولی شي. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
د سولې عالی شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون ستاینه کوي. د طالبانو استازو تیره اونۍ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنو له یو شمېر ښځینه فعالانو سره او پرون او وړمه ورځې په دوبی کې له ځینو نورو افغان سیاستوالو سره وکتل. د اوسلو په غونډه کې د ولسي جرګې غړو شکرې بارکزی او فوزیه کوفي، د سولې د عالي شورا غړو هوا علام نورستانی او صدیقې بلخي او څو نورو میرمنو ګډون کړی و. د سولې د عالي شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د اوسلو غونډې ته اشاره وکړه او وی ویل طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپل نوی دریځ د قطر له غونډې وروسته بدل کړ.
در قطر طالبا یک موضوع ملایم تر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن زنها حق تعلیم هم دارن، دخترها یعنی زنها حق کار دارن، که این نزدیکی با موازه شورای عالی صلح هست.
د قطر د غونډې یوې ګډونوالې د ولسي جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینوارې څه وخت مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالب مشرانو له قوله د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون خبر ورکړ. د طالبانو استازو پرون او وړمه ورځ په دوبی کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره هم وکتل. ښاغلی قاسمیار وویل د دوبی په غونډه کې د کوټې د شورا دوه غړو له افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې.
از اعضای پارلمان شخصیت ها دعوت شده بودند که به دبی رفتن، دو روز با هم شیشتن و جانب طالبا هم گفتند که از اونا اختلاف داشتن به این، شاید یکی دو عضو از شورای کویته به این اشتراک کرده بودند که از اون شخصیت های دل شناخته شده نبود.
ښاغلی قاسمیار دا خبرې د اعتماد جوړونې لپاره مهمې وبللې. د دې غونډې د ګډونوالو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو د رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر اشرف غنی تره قیوم کوچی چې د قطر په غونډه کې هم له مهمو مرکچیانو څخه و او افغان سیاستوالو سید اسحاق ګیلانی، میرویس یاسینی، قطب الدین هلال او نورو د طالبانو له استازو سره په دوبی کې خبرې کړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او حکومت یې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې، خو نتیجه یې ور نکړه. د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د سولې د هڅو نتیجه هم تر اوسه نه ده څرګنده، خو د وروستیو خبرو اترو له جریانه د پخوا په پرتله زیات جزئیات راوځي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان سوداګر او پانګوال وایي چې په هیواد کې ناامنۍ د دې سبب شوي دي چې پانګې له هیواده بهر انتقال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلان هم له همدې خبرې سره موافق دي او وایي چې افغان سوداګر مسؤلیت نه لري او په اکثرو مواردو کې تښتول کیږي او یا ترې باج اخیستل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د خصوصي سکتور د امنیت لپاره په خپل ټول وس او توان سره کار کوي. حمیده هارون عثمان پر رپورټ لري.
په افغانستان کې د نورو مرموز وژنو ترڅنګ په دې وروستیو کې د سوداګرو او پانګوالو وژنې او اختطاف هم زیات شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم وایي چې دغې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي او له هېواده د پانګو د ویستلو سبب شوې ده. د دغې خونې د عمومي اړیکو رئیس هاشم رسولي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سوداګرو او یا د هغوی د کورنیو د غړو د تښتونو ډېرې پیښې په کابل او هرات کې کیږي.
تر ډیره دا پیښې د افغانستان لویو ښارونو کې کیږي او ډیر په هرات او کابل کې د اختطاف او انسان تښتونو موارد شوي. متاسفانه د افغانستان په شمال کې د ناامنیو زیاتېدل او په کابل کې دا د دې سبب شوي چې ډیر پانګوال دې ته اړ کړي چې خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي.
ښاغلی رسولي د کابل په شهر نو سیمه کې د یوه رستوران د خاوند د وژل کېدو مسله یاده کړه او ویل چې دا د سوداګرو او پانګوالو د ترور تازه پیښه ده. هاشم رسولی ویل چې د سوداګرو د تختونو دقیق ارقام په واک کې نه لري، خو یوازې په تیرو 12 کلونو کې له خصوصي سکتور څخه د باج اخیستنې او د هغوی د تختونو 2000 پیښې ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د خپل کار په لومړیو ورځو کې ویلي وه چې هغه ته د منلو نه ده چې خصوصي سکتور دې د خپل ځان د ساتلو لپاره ساتونکي استخدام کړي، بلکې د هغوی امنیت ساتل د ملي پولیسو وظیفه ده. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار د یک شنبې د ورځې په غونډه کې وویل چې د سوداګرو او پانګوالو تښتونې او قتلونه د هیواد پر اقتصاد او پانګونې سخت ګزار دی او حکومت باید دې مسلې ته پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د یوې پانګوالې کورنۍ زوی چې ورور یې شاوخوا 2 میاشتې مخکې ناپیژندل شوي وسلوالو کسانو په ننګرهار کې تښتولی و، ازادۍ راډیو ته وویل چې تښتونکو له هغوی څخه 4 لک امریکایي ډالره غوښتي وه. هغه وایي حکومت لکه څنګه چې ښایي د هغه د ورور په خوشي کولو کې ورسره مرسته کړې نه ده، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې هغوی د خصوصي سکتور د امنیت ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
د افغانستان د ملي پولیسو ډیر تمرکز د خصوصي سکتور او سوداګرو د امنیت پر تامین دی. موږ له خپلو ډیرو امکاناتو کار اخلو ترڅو د دغو سوداګرو امنیت خوندي سي، او په ځینو مواردو کې چې زموږ سوداګر تښتونکو تښتولي، هغوی مو بېرته راخوشي کړي او د انسان تښتونکو ډیر بانډونه مو په کابل یا نورو ولایتونو کې له منځه وړي.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیس به له خپلو ټولو امکاناتو څخه د پانګوالو د ساتلو لپاره استفاده وکړي، خو سوداګر او پانګوال انتقاد کوي چې دا خبرې تل شوي خو سمه نتیجه نه ده ورکړې. افغان سوداګر له حکومت څخه غواړي چې د هیواد د اقتصادي ثبات، د پانګې د ساتلو او د هغوی د امن د خوندي کولو لپاره باید لازمه پاملرنه وکړي.
دا حمید هارون عثمان په ریپورت کې مواردل چې افغان سوداګر او پانګوال وایي چې په هیواد کې ناامني او د دوی ژوند او د دوی مال او کاروبار ته جدي ګواښونه پیښ کړي دي. په عین حال کې افغان امنیتي ارګانونه وایي چې دوی د خصوصي سکتور په خاص توګه د پانګوالو د امنیت د ساتلو لپاره په پوره وس او توان سره فعالیت کوي. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 سپا په کابل او ټولو لوی خارونو کې په صفا ډول واوري. ملالۍ بشیر د نړۍ مدوات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
له کاناډا خبریدونکو تورنټو ستار ورځپاڼې د افغان چټک عدالت تور اړخ تر سرلیک لاندې د فرخوندې د قتل د قضیه په اړه یو مطلب خپور کړی دی. تورنټو ستار لیکي کله چې مدافع وکیل سیف الرحمن زاهد محکمې ته راغلی، حتی په دې نو خبر چې پر موکل یې څه تورونه لګېدلي چې دی باید دفاع وکړي. مقاله لیکي کله چې د تورن کس دوسیه ترلاسه کړه، قاضي اعلان وکړ چې محاکمه پیلېدونکې ده. زاهد تورنټو ستار ورځپاڼې ته ویلي چې د هیڅ ډول معلومات نه درلودل، او وروسته خبر شو چې هغه افسر چې د یې مدافع وکیل و د وژلو په یوه قضیه کې په لاس لرلو تورن دی. د مقالې په وینا درې ورځې وروسته محاکمه پای ته ورسېده. زاهد یوازې د 5 دقیقو لپاره د تورن کس په دفاع کې خبرې وکړې. دا پولیس افسر په مارچ میاشت کې د قهرجنو خلکو څخه د 8 کلنې فرخوندې په خلاصولو کې د پاتې راتلو په تور محاکمه شوی و. تورنټو ستار ورځپاڼه لیکي په دغه قضیه کې ټول 49 کسان تورن او محاکمه سوی دي. دا قضیه په چټکۍ سره وڅېړل شوه، ځکه چې دې پیښې د افغانستان پر سطحه د خلکو قهر او غوسه راپارولې وه. د بشري حقونو مدافع ډلو دغې قضیې ته په چټکۍ سره په رسیدګۍ انتقاد کړی او دغه یې د افغانستان د قضایي سیستم کمزورتیا بللې ده. هندي اکنامیک ټایمز ورځپاڼه د حاجي ګک د اوسپنې د کان د استخراج په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه په یوه مطلب کې لیکلي، ګمان کېږي چې په افغانستان کې به د هند د دولتي کمپنۍ په مشرۍ د کنسرسیوم د ملیارد دونو ډالرو پروژه د امنیتي عملیاتي او نورو اندېښنو له امله له خنډ سره مخامخ شوی وي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د هند د اوسپنې د چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې دغه پروژه کنګل شوی، خو د سیل کمپنۍ اجرایي رئیس وایي چې د دغه پروژې د عملي کېدو چارې رسمن مخ ته ځي. د اکونومیک ټایمز په لیکنه د افسکو په نوم د افغان اوسپنې او د فولادو کنسرسیوم دغه پروژه ځکه کنګل شوی چې په وړاندې ډېرې ستونزې راپورته شوي دي. لومړی په افغانستان کې د کارکوونکو د امنیت الده، بلدا چې په دې هواد کې چیروان کړکیچ ډیر زیربنای تاسات ته ځان رسولی، آیا د دغه کان د استخراج عملیات به له اقتصادي پلوه ګټه ولري کنه؟ د ورځپاڼې په لیکنه د دغه پروژې د امنیت لپاره پانګوال دې ته اړتیا لري چې افغان چارواکي د خوندیتوب مسأله یقیني کړي. د حاجی ګک د اوسپنې د کان د استخراج قرارداد 2018 لومړی کال په نومبر میاشت کې دغه کنسرسیوم ته سپارل شوی، او په پام کې و چې د اوسپنې د ویلي کولو د فابریکې ترڅنګ 800 میگاواټه د برښنا د تولید فابریکه هم جوړ کړي. د اکونومک ټایم په وینا د حاجی ګک کان د اوسپنې ذخیرې تر 1.28 تریلیون ټنه پورې اټکل شوی دی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس او د کابینې ځینې وزیران تاجکستان ته لاړل. د اجرایی ریاست مرستیال وایان وایي په دې سفر کې په بېلابېلو مسایلو له هغې ډلې اقتصادي او تجارتي چارو خبرې کیږي او هم به د پولو د دواړو غاړو ته د تروریستانو د ګواښ او مخدره موادو د قاچاقچیانو په مبارزه هم خبرې ترسره شي. له جاوید فیصل سره سیفی الله ستنگزی مرکه کړې چې پام ورته راړو.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د افغان کابینې وزیرانو او درې موینانو سره نن تاجکستان ته روان شو. دغه د ورځنی سفر د تاجکستان د جمهور رئیس ته بلنه کېږي چې اجرایی رئیس به هلته تاجکستان کې له تاجک جمهور رئیس او لومړي وزیر سره بحث لري. په دغه سفر کې له اجرایی رئیس سره د بهرنیو چارو وزیر، د اوبو او برېښنا، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي او اقتصاد وزیران او همدارنګه سوداګري او صنایعو ټولګټو او قانونو مرستیال وزیران ګډون لري چې محل ته به تاجک مقامات سره د زیربنا امنیت، تروریزم سره د مبارزې او د بهرنیو اړیکو په برخه کې پر ګډو تفاهم نامو او تفاهم لیکونو باندې کار کوي.
ښاغلی فیصل، آیا دا د حکومت د هغو هڅو له ډلو ده چې ګاونډي هیوادونه نور هم غواړي ځان ته راجلب کړي که څنګه؟ ځکه چې په دې سفر کې تر ډیره پورې اقتصادي سکتور وزیران له ښاغلي عبدالله سره مل دي.
افغانستان کې د نوي حکومت د کار له پیل څخه د حکومت دواړو رهبرانو او په عمومي توګه ټول حکومت پر دې هڅه کې وو او کار یې کاوه چې د افغانستان بهرنی سیاست او بهرنی اړیکې چې ملابه د مرغه په تیرو کلونو کې فناڅه جرمني سوي هغه له سره ورغوي. د افغانستان حکومت پر دې همکار کوي چې هیواد د جنوبي او منځني اسیا ترمنځ په تجارتي لحاظ د یو فلاح حیثیت خپل کړي. له همدې خاطره ده چې په دغه سفر کې هم له اجرایی رئیس سره د اقتصادي برخې او د تجارت برخې وزیران ګډون لري په دې سفر کې، ځکه چې افغانستان بل هغه هیواد سره پر ترانزیتي او سوداګریزو برخو باندې ډیر کار کوي او هیله لرو چې افغانستان د قطن د منځنۍ اسیا هیوادونو او د سویلي اسیا هیوادونو ترمنځ په تجارتي لحاظ د یو پل حیثیت خپل کړي. بالاخره مو هدف د اوږد مهال لپاره د سویلي اسیا د هیوادونو لپاره مداري چې موږ د هیوادونو د منځنۍ اسیا له لارې بالاخره له اروپا سره ونښلو، ترڅو افغانستان خپل اقتصادي ګټه وکړي او هغه هیوادونه خپل اقتصادي ګټه ولټوي.
ښاغلی فیصل، د وروستي پښتنې په توګه لکه څنګه چې د آمو سیند هغې غاړې ته هم ځینې پوځي تمرینونه کېږي او دلته په افغانستان کې هم په بدخشان او کندوز کې جګړې روانې دي او په هغې کې د منځنۍ آسیا مخالفین راغلي دي، دلته فعالیت کوي، د افغان ځواکونو پر ضد باندې عملاً اوس همګان ولسوالي هم د طالبانو په لاس کې ده چې په هغې ډله کې ډېر د منځنۍ آسیا اتباع شامل دي. آیا دغه مسایل هم په دغه سفر کې د تاجکستان له چارواکو سره مطرح کېږي که څنګه؟ چې په څنګه ډول باندې به له دغه ګډ ګواښ سره دوی مبارزه وکړي، آیا دا خبرې هم مطرح کېږي که څنګه؟
یوه مسله چې د دواړو هیوادونو رهبران به پرې خبرې کوي هغه د سیمه ایز او نړیوال تروریزم خطرونه دي چې دغو دوو هیوادونو ته متوجه دي. دواړه هیوادونه ژمن دي چې د سیمه ایز او نړیوالو تروریستي ډلو پر ضد په کلکه مبارزه وکړي. طبیعي ده چې په افغانستان کې تروریستان او په هغه اړه کې چې کوم خطرونه اوس راپیدا شوي دي، نو یو له هغو مسایلو دي چې دواړه رهبران پرې خبرې کوي او مهیله کېږي چې د سرحدي پولیسو په برخه کې هم دواړه هیوادونه پرې ولاړ نوو موضوعاتو باندې بحث وکړي او وتوانېږي چې نه تنها د وسلوالو مخالفینو تروریستانو پر ضد مبارزه کلکه او قوي شي، بلکې د نړیوالو قاچاقبرانو پر ضد باندې هم د مبارزې په برخه کې نوي ګامونه پورته شي. دواړه هیوادونه په دې برخه کې اغېزمنې همکاري وکړی شي.
تاجکستان ته د افغان حکومت د اجرایی رئیس د سفر په اړه مو د اجرایی ریاست د مرستیال وان جاوید فیصل څرګندونه واوریده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې په حالاتو کې اورئ چې پرون په کوټه ښار کې بیا د هدفي پیښو په لړ کې 15 هزاره توک مشیګان وژل شوي دي. د دې پیښې په ضد نن په کوټه ښار کې کاربندي اعلان شوی دی. وړمه ورځ هم په همدې ښار کې څلور پولیس د وسلوالو په ډزو کې وژل شول چې په تړاو یې پولیس شاوخوا 13 تنه نیولي دي. نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په رپورټ کې اورو.
د مستونګ په خونړۍ پیښه کې د 22 وژل شویو کسانو غم د کوټه ښار ماتمي فضا لا نه و بدله کړې چې د یکشنبې په مازدیګر موټرسایکل سپرو وسلوالو یو ځل بیا د دې ښار شیعه مذهبه هزارګان د غم پر ټغر کښېنول. پولیس وایي تېر مازدیګر د کوټه ښار باچا خان چوک ته نږدې وسلوالو پر دوو دوکانونو ناببره ډزې وکړې. 15 تنه یې پکې په وینو ولړل او د پیښې له ځایه وتښتېدل. پولیس وایي له دغو 15 تنو دوو ځای پر ځای ساه ورکړه. دوه روغتون ته پر لاره و چې ژوند یې له لاسه ورکړ او 15 تن هم د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سترګې پټې کړې. د کوټه ښار د سیټي تانې یو پولیس چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي ازادي راډیو ته وویل پر سرکولر سړک د چای پاڼو یو دکان دی. دغه کسان په هغه دکان کې ناست وو. نامعلومو وسلوال راغلي او پر دوی ډزې کړې دي. دوی سخت ټپیان شوي وو. دوه تنه همالته مړه سول او درې نور چې نظامي روغتون ته یوړل سول هلته یې ساه ورکړه. تر دې پیښې سمدستي وروسته د هزاره قوم سلګونه ځوانان سړکونو ته راووت تل په خلکو یې په زور دوکانونه وتړل او د ښار امنیت ګډوډ شو. دوی پر باچا خان چوک د احتجاج په توګه ټایرونه وسوځول او د وژل شویو کسانو له مړیو سره د شپې تر ناوخته د هغوی د وژنې په ضد احتساب وکړ. یو هزاره ځوان سید محمد بشیر وایي وسلوال په ښکاره ترهګري کوي. ملیشا او پولیس عسکر هم هر ځای ولاړ وي. دوی پر خلکو ډزې وکړې په اسانۍ سره وتښتې. ولې تر ننه یو ترهګر ونیول شو دا څنګه کېدای شي؟ دا خو د حکومت او د ملیشا ځواکونو کمزوري ده چې ولې تر ننه دوی یو ترهګر هم ونهنیو. پولیسو تر دې حملې وروسته د کوټې په خروټ آباد سیمه کې د استخباراتي معلوماتو په اساس په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات وکړل چې وایي دوه تنه وسلوال یې ونیول او له هغوی څخه په پوښتنو ګرویژنو کې معلومه شوه چې هغوی د دغو 15 هزارګانو په وژنه کې لاس درلود. هزاره ډیموکراټیک ګوند او د شیعه علماو اتحادیه نن په کوټه کې د احتجاج په توګه کاربندیز اعلان کړی چې ځینو سیاسي ګوندونو یې هم ملاتړ کړی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیونه اورئ. د امریکا او جرمني مشرانو په روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. بارک اوباما او انګلا مرکل ویلي دي چې په روسیې لګول شوي بندیزونه به د منسک د موافقې د عملي کېدو او د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د مسکو د درناوي تر وخته پورې پر ځای پاتې شي. اوباما او مرکل دا موافقه د جرمني په باوریا ایالت کې د وسترو صنعتي هیوادونو یا G7 له سرمشري مخکې په پرونۍ کتنه کې وکړه. په دې اړه احمد تکل ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي.
سپینه مانی وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له G7 ډلې څخه چې دې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلی وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د G7 مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدر اعظم دیوید کامرون د G7 په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توس چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې. نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي
که نه.
زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یووالی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو که نه.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اووه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه. د اروپایي ټولنې مشر وویل په دې ډله کې د روسیې بیا غړي کېدل د مسکو په بهرني سیاست کې له بدلون سره تړلی سوال دی. امریکا او اروپایي متحدانو یې وروسته له دې چې روسیې تیر کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپل قلمرو پورې وتړله، په څو پړاوونو کې پر روسیې اقتصادي بندیزونه ولګول. په 13 فبروري میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند په اړه په مینسک کې دوهمه موافقه لاسلیک شوه. که څه هم د دې موافقې له لاسلیک کېدو سره د اوکراین په ختیځ کې جګړې تر ډیره کمې شوې، خو له اوربند څخه په منظم ډول سرغړونې هم شوې. په دې وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې د تشدد د نوې څپې په اړه راپورونه ورکړل شوي. دواړه خواوې یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورنوي. اروپایي څارونکي روس پلوي بلتون پال د تشدد په پیل ګرم بولي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اتنی مې وجي شوې دي او هم له قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د دفاع وزارت چارواکي په بدخشان ولایت کې د غدو غرنۍ سیمو د بیرته نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا د وسلوالو له خوا د نیول سوي یمګان ولسوالۍ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. په بغلان ولایت کې تېر ورځ ناوخته د ماینوي چاودنې لږ تر لږه څلور ملکي وګړي وژل. ولسمشر اشرف غنی د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکارۍ د سازمان یا سارک له غړو غوښتنه کوي چې د تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې خپلې تجربې له افغانستان سره شریکې کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان یو دولتي پلاوی له تاجکستان سره څو تجارتي او ترانزیتي موافقې لاسلیک کړي. د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د پلاوی تیر ماښام له کابله تاجکستان ته ولاړ. په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو لمړني نتایج ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حاکم ګوند شاید د پارلمان د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې راسي. د امریکا او جرمني مشرانو پر روسیې د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. د اوکراین د ساحلي ګارډ یو کوچنی کښتۍ د ختیځ ښار ماریوپول سواحلو ته نږدې پر یوه ماین برابره سوې او چاودنه پکې شوې چې په نتیجه کې د یو سرحدي ګارډ وژل سوی او 15 نور ټپیان دي. او د رومانیا صدر اعظم وایي د څارنوالۍ د هغو تورونو په وړاندې به د ځان دفاع وکړي چې د یې د تورو پیسو په سپینولو، د اسنادو په جال او له مالیې د تیښتې په قضیو کې دخیل بللی دی.
د خپرونې په دوام کې د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام هم اورئ. په کابل او ننګرهار پوهنتونونو کې دننه سیاسي فعالیتونو محصلان سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې د دې فعالیتونو مخه ونیسي. دوی وایي په پوهنتونونو کې بیلابیل سیاسي او مخالف ګوندونه فعال دي چې په یو نوم او بل نوم منظمې غونډې لري او محصلان جذبوي. د لوړ زده کړو وزارت بیا وایي چې د موضوع حساسیت یې درک کړی دی او د مخنیوي لپاره له امنیتي چارواکو سره هلې ځلې پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په دې تفصیلي رپورټ کې اورو.
پوهنتونونه او د لوړ زده کړو دولتي او خصوصي موسسي، اکاډمیکي او علمي ادارې بلل کیږي، خو په دې وروستیو کې په پوهنتونونو کې د سیاسي فعالیتونو راپورونه ورکول کیږي او دې مسلې محصلین اندېښمن کړي دي. تر ډیره دغه فعالیتونه د کابل او ننګرهار په پوهنتونونو کې لیدل کیږي چې یو شمیر سیاسي او مخالف ګوندونه په بیلابیلو طریقو سره محصلین خپلو لیکو ته جذبوي. د کابل پوهنتون محصلین وایي د پوهنتون دننه سیاسي ګوندونه په یو او بل نوم منظمې غونډې جوړوي چې وروسته ګډونوالو ته پکې د جذب لپاره په ماهرانه ډول د خپل ګوند اهداف بیانوي. د دې پوهنتون دوه محصلینو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خالد وردګ یم، د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د لومړي کال محصل یم. کابل پوهنتون کې د تیرو کالونو نه موږ ګورو سیاسي فعالیتونه روان دي او د دې نه مخکې اجرا شوي دي. اوس هم یوه کې خو د دې فکر تر شا باندې حتمن لاسونه شته دي، سیاسي کړۍ شته دي چې غواړي یو مشکل جوړ کړي محصلینو ته.
نام مسعید طاهر است، محصول سال اول پانزده اقتصاد. ای به شکل همونطور مخفی ایجا جریان داره. بعضی محصول ها رو ما میبینیم که میرن در ایجا خود ثبت نام میکنه، بعضی هم صفیه خودمون بودن.
د افغانستان د اساسي او نورو قوانینو لمخې په پوهنتونونو، علمي او اکاډمیکو ادارو کې سیاسي فعالیتونه په بشپړ ډول منع شوي، سو محصلین په خطوګه خپل درس پر مخ یوسي. که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې علمي مرکزونه به له سیاست او د پردیو له لاسوهنې خوندي ساتي، خو د راپورونو له مخې دا مهال د وسلوالو طالبانو د اسلامي دولت ډلې اخوان المسلمین او د حزب تحریر په ګډون یو شمېر قانوني او غیر قانوني ګوندونه د افغانستان په اکاډمیکو ادارو کې د پوهنتونونو په لیلیو کې د محصلینو په جذب مصروف دي. څه موده وړاندې د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلینو ویلي وو چې په پوهنتون او په ځانګړې توګه په لیلیه کې په ښکاره ډول د وسلوالو مخالفانو دستوري غړي محصلینو ته د حکومت په ضد تبلیغات کوي. د دې پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي استاد عبداللطیف مل ازادۍ راډیو ته وویل چې یو میاشت وړاندې په پوهنتون کې د داعش ټاپه او د هغوی تور بیرغ لیدل شوي دي.
ګوندونو فعالیتونه هم کوي، متاسفانه کله کله افراطي حرکتونه د افراطي ګوندونو لخوا چې تر ډېره حده د باندنیو د هېواد ضد عناصرو لخوا د تقویه کېږي، نو دغسې حرکتونه هم لیدل کېږي او لیدل شوي. تقریبا میاشت نیمه وړاندې د داعش ټاپې او بیرغ دا شیان لیدل شوي دي، دې کې شک نشته.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې د سیاسي فعالیت راپور نه تاییدوي، خو وایي کشفی او امنیتی ارګانونو سره په ګډه کار کوي او که داسې څه یې ومندل نو د مخنیوي لپاره به یې چټک اقدام وکړي. د دې وزارت وین عظیم نوربخش ازادۍ راډیو ته وویل د وزارت رهبری په دې برخه کې ډېره حساسه ده او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د پوهنتونونو او اکاډمیکو مرکزونو فضا ګډه وډه کړي.
په دې برخه کې یعنې موږ ته گزارش تر اوسه پورې رسېدلی نه ده، اما دغه موضوعات چې عنوانېږي طبعا د امنیتي مسؤلین په دې برخه کې خپل اقدامات لري او مختلف موارد سره موږ امنیتي مسؤولینو سره موږ مجلسونه لرو، هم د لوړو زده کړو رهبري هیات او په دې برخه کې هم د پوهنتونونو د مسؤولینو سره چې کله چې داسې فعالیتونه موجود وي طبعا هغه اقدامات چې امنیتی مسؤولین په دې برخه کې نیسي طبعاً اقدامات باید په جدي شکل باندې موجود وي.
ښاغلی نوربخش له محصلینو غواړي چې که په دې برخه کې کوم حرکت حس کړي باید له امنیتي ارګانونو سره په خپل وخت او لازمه مرسته وکړي. دا مهال په ټول هیواد کې شپږ دېرش دولتي او یو سل لس خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې فعالیت لري چې څه باندې درې سوه زره محصلین په بېلابېلو څانګو کې پکې په زده کړو بوختي چې څه باندې پنځه پنځوس زره یې لیلیه دي. د چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان په علمي او اکاډمیکو ادارو کې د سیاسي فعالیتونو او د محصلینو جذب د افغانستان د ګاونډیو د سیمې د هیوادونو او د لویو استخباراتي کړیو کار بولي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ګلرحمن قاضي هم تاییدوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې سیاسي فعالیتونه موجود دي او وایي چې روان وضعیت د هیواد په زیان دی.
بینم به تفاوت پاته ده خدا خدا تو لینی سرگلی دل حال لی استاد مینی معسل مینی دولت مینی تو لینی چه دار اصینا پا دی وطن که کار کی او سیاسی فعالیتون روان دیده که شک نشته دا خ حالت نه ده، نه دولت لپاره خ حالت ده، نه ملت لپاره، او د دې جبران باندې ټول لپاره ډیر سنگینی.
خغلی قاضی حکومت او امنیتی ادارو ته سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې خپل حل ځلی زیات کړي او هیڅ چاته اجازه ور نه کړي چې اکاډمیک چاپیریال ګډوډ کړي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون محصلین وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مرکزی لیلیه باندې د حمله ګواښ کړی او دا مهال زیاتو محصلینو لیلیه پرې کړې ده. سمو د وړاندې په کابل پوهنتون کې ویچاو یو محصل او یو استاد ټپیان کړي چې محصلین اوس د امنیت لپاره ډاډمن نه دي. بل خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پوهنتونونو امنیت ته ځانګړی پلان جوړ کړی او د محصلینو تلاشي سخته کړې ده. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د یک شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه کره شواهد نشته چې ګواکې په پوهنتون کې سیاسي فعالیتونه روان دي.
تر اوسه داسې څه نشته چې دغه ادعا ثابته کړي. د تروریزم په وړاندې مبارزه کوونکي امنیتي ځواکونه جدي دي، که داسې څه هم وي خو په دې برخه کې اسناد نشته. د دې موضوع تاییدول به ستونزمنه خبره وي.
ښاغلی صدیقی زیاته کړه د محصلینو امنیت او د درسي فضا د آرام ساتلو لپاره به خپلې جدي استخباراتي او کشفي هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په پوهنتونونو کې د سیاسي فعالیتونو راپورونه ورکول کېږي، بلکې له دې وړاندې دې ته ورته نور راپورونه هم خپاره شوي وو. ځینې وخت سیاسي مشرانو د خپلو اهدافو د پلي کولو لپاره د پوهنتون له محصلینو څخه په مظاهرو کې استفاده کوله چې مرګ ژوبله هم ورته اوښتېده. د لومړي ځل لپاره په 1422 هجري شمسي کال کې په ښکاره ډول د افغانستان په پوهنتون کې سیاسي فعالیتونه پیل شول چې محصلینو درس ته شا او سیاست ته مخه کړه. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد ګلرحمن قاضي په دې باور دی چې د افغانستان د څه باندې 15 کلنې غمیزې لړۍ له همدې ځایه پیل شوې ده. ښاغلی قاضي افغان حکومت ته سپارښتنه کوي په هره بیه چې کېږي د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو په رڼا کې د هغو کړیو مخه ونیسي چې غواړي د افغانستان په اکاډمیکو ادارو کې لاسوهنه وکړي او په لوی لاس د هېواد راتلونکی یوې بلې تیارې ته ورټېل وهي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې د یوه ورک شوي عزیز په هکله یو اورېدونکي موږ ته تلیفون کړی دی. که تاسو هم غواړئ خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته اس ام اس رالېږئ تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1843 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو شکایت کړی ده چې ډېر کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ته وایي چې د دوی د ورک شوي عزیز په هکله معلومات لري خو دا بیا رښتیا نه وي او دوی ځوروي. یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې پرېږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او خپلو کورنیو سره یو ځای سوي دي. یو وار بیا هم له دغو کسانو نه چې زموږ اوریدونکي ځوروي هیله کوو چې لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. پرېږدئ چې دوی د خپل کورنۍ غړي، دوستان او ملګري پیدا کړي. ګرانو اوریدونکو ډېر به مونه ځنډوو. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو وارې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 2 02 21 1 1 2 4 1 1 5. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور له هلمند رالېږلی دی او د یوه ورک شوي عزیز په هکله پکې معلومات دي. دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
زه د
هلمند ولایت د ګرمسر ولسوالۍ د کړي د سیمې څخه تاسو ته زامه ترکوم. یو نفر چې د استاد په نامه باندې خپل ناخلي د استاد په نامه باندې مشهور دی، تقریبا د 10 کاله څخه راپردې خوا باندې د هلمند ولایت د ګرمسر ولسوالۍ د کړي سیمه کې دلته اوسېږي. نه دی خپل کور چاته ورشي، نه دی خپل ځای چاته ورشي. تقریبا د سیمو سال د 50 او 60 کاله په مابین کې سیمې سال عمر لري او جد کاتیا دی او پښتو ژبه وایي. تقریبا د پښتو لکه د شبرغان یا مزار شریف یا د فاریاب د پښتنو خلکو ته پښتو ورته ده او خپل نوم هېڅ چاته نه ورسي. او دا خلک تقریبا همیشه د ده څخه پوښتنه کوي، نه خپل پته ښیي، نه خپل ورور ښیي، نه خپل دوست ښیي. که دغه سړی د چا دوستي کړي دي په دغه اړه باندې معلومات غواړي، زموږ سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي، یا په دغه شمېره باندې یا په 0 او 99 3 او 99 0 8 شماره باندې زما سره تماس ونیسي. زه تقریبا هغه سړي ځای ته ورولم، دکان کې اوس فعلاً دکانداري کوي، دکان ته زه ورولم. دغه هر چا دوست چې دی په دغه دغه باندې اړیکې ونیسي، نمبر باندې خدای پام.
آزادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو موږ اغلا آزادي رادیو خبرې په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو دوستانو، کله چې آزادي رادیو ته تلیفون کوئ او د آزادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، هڅه وکړئ چې دغه تلیفوني پیغامونه په ښه کیفیت موږ ته راولېږئ. دا ځکه چې کله تاسو موږ ته تلیفون کوئ او پوهیږئ چې د تاسو غږ خراب ثبتېږي، نو د دل خاطره یو ورځ بیا له تاسو هیله کوو چې بیا تلیفون وکئ او له سره په ښه کیفیت خپل تلیفوني پیغام موږ ته پرېږدئ. موږ هڅه کړې ده چې هغه پیغامونه په کومو کې چې یو څه تخنیکي مشکلې بیا هم یې خپاره کړو، خو هیله کوو چې تاسې خپل تلیفوني پیغامونه په ښه کیفیت آزادي راډیو ته راولېږئ. او د دې په څنګ کې هغه کسان چې آزادي راډیو ته تلیفون کوي خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، خپل ورک شوی عزیز لټوي، دوی د لطفا په خپلو تلیفوني پیغامونو کې د تلیفون شمیره هم ووایي. دا ځکه کله چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړی سي دوی ته تلیفون وکړي. که تاسې د تلیفون شمیره نه لرئ، نو تاسې کولی شئ چې په خپل تلیفوني پیغام کې ووایئ چې آزادي راډیو ته دې خبر ورکړي. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ یو ځای سره واورو.
بله، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ نه خبره کوم. زما یو ورور دی ورک دی، په دې اکله کار څوک معلومات لري ما ته یې پته راکړه. زما ورور اخترګل نومېږي، د نظر محمد اکا زوی، د ګل محمد اکا وراره. زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم. دا مې د ټلیفون شمېره ده 0 0 3 2 9 8 4 5 5. بله شمېره ده 0 0 2 1 2 4 4 1. بله، السلام علیکم. زه بچا خان ارمانی ښایسته میوان سرسته رحمت بخوم. زما دا کا زوی دی احسان الله نمیر دی، 5 کال عمر لري. د صاحب تکر احسان یو هر مسلمان کتی دا کری زما سره په دغه شمېرې سلام د آزادي رادیو څخه مننه. د اته میاشتې کېږي چې زما ورور دی ورک دی، وتلی دی، معلومات یې نشته هېڅ د مړو د ژوند. که د دغه معلومات یا چا ته یې یا دغه آزادي والا ته یې پر دغه لمبر دې زنګ ووایي. نوم یې احمد خان دی، د جیارما د کس دی، د جلال جان اکا ورور دی، د لښکرګاه د درایي سر یې سبق وایه. 2 پارې قرآن شریف به په یاد کړی دی. د هغه اته میاشتې کېږي چې وتلی دی ورک دی، هېڅ مړه د ژوند معلومات یې نشته. که چا ته معلومات وسو یا دغه آزادۍ رادیو والا ته وسو پر دغه لمبر دې زنګ ووایي. 0 0 5 5 2 2 3.
زه تا اولاد هلمند ولایت خبره کوم. زما یو ورور د شاولي په نامه چې ورک دی، د غلط کار کېږي.
کار څوک د شوالی په اړه معلومات لري یا د خپل دغه پیغام اورید ما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نوی خلق تجی ایلا تکلیف نور کی یو ایمات معلوم دی بلو ایمات معلوم دی و تمعلوم امی سپر و سپر تنزه سپر و نا یو سلور گیرش الو السلام علیکم زه عبدالباری حمیدی د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ رسمي جامې ته خبره کوم. زما یو وخت د عبدالستار په نامه چې بل انډیوال د محمد نعیم په نامه ورسره دی تقریبا دوهویشت کاله کېږي چې د روزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ د کیشي د کلي څخه نظرکه شوی دی که د ده په باره کښې هر څوک معلومات لري زما سره دې په دغه نمبر تماس ونیسي صفر اووه صفر اووه
د ازادي له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 420 21 40 115.
محمد میرویس زما امامد د محمد غوس په نامه دی. تلوکان د پنجوایي د ولسوالۍ دی. زه یو ځایم کبلا دی. دا تقریبا دا دوه کاله کېږي نطرخه سوی دی. هر چا ته که معلومات یې په دغه شمېره دی زنګ ووهئ: 0 3 9 9 8 0 3 9 9 8.
سلام علیکم. زما یو اکا دی د قادر خان په نامه سره دی نادرکه سوی دی. یو ځای زمان دی په دغه شمېره دې زما سره تماس ونی: 0 3 9 9 8. که مشوره په خان اکاری د خانانو د کلا دی.
زه شفیع الله احمد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ته ستاسو سره په تماس کښې یم وروره. زما یو اکا دی د حاجي خان اکا په نامه دی. د اته میاشتې کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. که هر څوک په ده په اړه معلومات لري یا دوی خپله زما غږ اوري نو دغه زما شمېره ده: 0 3 4 3 2 5 4 3. هر څوک دې خپل جایزه ترلاسه کړي. وسلام.
زما نوم ملا بخمه د کندهار د ولایت نه خبرې کوم. ما یو د اکا زوی دی چې محمد ګل نومېږي. تقریبا اووه اته کاله کېږي نادرکه دی. محمد ګل نومېږي. د پنځه ویشت کاله دی. استازي تکلیف لري. د هر مسلمان ورور پکې پاتې معلومات دي په دغه شماره کښې زانګوي: 0 3 9 9 4.
زه د کندهار د ولایت یم. زما زه یو بچی دی ورک کوي چې نوم یې نورالله دی. د ژړۍ د ولسوالۍ دی. ورک د زارجود په ګرمسیر په ولسوالۍ کښې دی. تللی و کار ته. پنځه کاله کېږي چې ورک دی. د هغه شغ وارم بالا تلیفون کوي. د هر یو د خدای دپاره خطاباسې مومه. هر یو وایي زما سره را سره دی ایله ملنډې را وي. د خدای دپاره دا ملنډې مه را وي. په دغه شماره باره تلیفون را وکړي:
0 4 1 4 1 1 4 9 5 5. شماره یو ځل بیا تکرارم: 0 4 1 0 4 1 1 4 9 5 5.
السلام علیکم. د خدای دپاره مو خطاباسي مه. دغه یو یا د ژوند یا د مرګ ته معلومات یې مشتراکي. د هر مسلمان ورورو سره چې ورسره یې. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه محمد اعظم د هلمند د ولایت د بندي کلي کښې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ماما دی د حبیب الله په نامه دی. تقریبا دا درې کاله کېږي چې خرګاه د ښار څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ته د ده په هکله د مرګ یا ژوند معلومات وي مهرباني دې وکړي په دغه شماره کښې زموږ سره اړیکه وکړي: 0 9 8 9 4 2 2. ټلیفون شماره یو ځل بیا: سپر آویا نچ بیت نتفیش سلو اختو دوولس
ز بچا خان میوان اول سوالی سه ساس سر پتامات کیم زما دا کازی زیش کال عمر لری اساجد تکیت لری دکور سنا درک سعودی یو کال شاپا کیر کار تو پت پاک لیو تماس یو دغه لري زما په تلیفون دا شناره تماس ونیسی صفر و یا صفر ات و دوا یو صفر دوا وار نن هر چا پیدا کړی کدا هر چا سره تماس پوتر زما سره تماس ونیسی شیرینی وکړ کیږي السلام علیکم دا آزادی رادیو څخه مننه
دغه ما یو ورور دی د عبدالمنان په نامه دی د سنګین د ولسوالۍ څخه راغلی دی له سرګاسه نظره کتوی دی یو کال عمر یې کېږي چا دغه ایستلی دی څرک ایستلی دی دغه شمېره دې زنګ ووي صفر اووه صفر دوه څلور درې یو صفر دوه اته
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم نومره و. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
سولمبود غرغرود شورن دی خبر سولمبود غرغرود شورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زورن دی خبر لاد گدر گرو رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی پ گدر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ گواڑی د جنگل سورن دی خبر سولم بو دغل درود شورن دی خبر سولم بو د کور دوران نو پرمان لیونی زماد کور دوران نو
ارمان لیونی خپل ارمان دورانی تلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غواری دا جنگل سورن دی خبر سرو لمبو دغر درو شورن دی خبر سرو لمبو خلق دمرا د نفرت گنا مگرم دا خلق دمرا د نفرت گنا مگرم پیتا گنا نشتا سا ویرا رورن دی خبر جنگ واڑی د جنگل سورن دی خبر سو لمبو دغر درو شورن دی خبر سو لمبو